رنگي
دا ځوانانو خبرونه
خوږ اوریدونکو سلام د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیګو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کوم ستونزې جوړولای شي او دوی باید کوم خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس ور کړم
شنیوالی نه تر بیا سوي د صحی موضوعاتو کې څونه به جدي اوسېږم
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
پازوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه
رڼایي لږ سره پیدا شوه بېل دې چاته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیک مې ځان ورسو تر اتو بجو ډاکتران رانغلو چون اتو بجې هغه حاضري کنه ډاکترانو اتو بجو ته منتظر شوم د درد زخت ډېر شو که هغه اول که ما مخنیوي کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې
د انګار بخت بیدار چې ښه شو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خوست اوسېدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه
زمونږ د یو د تره ځای و یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي نو د صحیح تدابیر په خوست کې بیا نه وه نو فلستر یې ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کیږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غڅونه موږ ته مشکلات راولي اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سيږو چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي
یو شمیر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي ډېریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم ډایرک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینځري کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلی دي مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرس نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
اتلنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د یوای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سر سړکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحیح نه وي.
دا د سړک د سر غوړي ډېر ځنډینې، یوې هفتې یوې نیمې هفتې نه وخت پې تېر شوی یي، تک توره اوښتې یې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بله خبره دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخوي، مګر د سړک د سر خواړه غواړي. ورس د سړک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکي راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح یي. هغه چپس دوی سم پاک مینځلي، هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاکه مینځل شوې ده، نه ده مینځل شوې ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپله یو څه اماده کړي او ورسره ورې کړي چې هغوی بیرون ځي، هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري، خپل غرمۍ چې د هغه پی تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي، د غاښونو پیدا کېږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابوي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګهیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانۍ په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي، دی دغه د معدې تکلیف داسې ډېر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تېروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده، او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزند سوزاک وي، او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډېر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دا چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان ګرځي، یا له هوټلونو نه، یا له رستورانتونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي، یا کوم نوشابه به اخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي، د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي، عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه، د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي، باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی هار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه هار ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې هار کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پېتیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي، نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته م نه وایي، مور و پلار ته م نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړوند خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې د هغه په همغه مرحله کې مخنیوی کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ د دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبرې واورئ.
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خود دا مطالعه داست دا لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیو که دا بنات چیت سدی پاقی که دا اخیستل آده پری خودلو چشته
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو د ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او له نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روحالله یم، خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یا څومره هغه هغه مراحل چې دي هغه طی کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه یو کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پېښېږي، زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډېره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کې حتمن یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق مرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي، او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق امیرزی راته وایي.
زه چې خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کیږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي، او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل مل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کې په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړي. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تیریږي. هغه څه چې تا لپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښیږي یا به دې نه خوښیږي. که خوښ دې شو، دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی. که خوښ دې نه شو، دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما لپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګېږي، مگر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه داسې شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه ده استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یوه پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یوه پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یوه پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی وخبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکولای شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چرتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیروي دا وخت خو ستاتلې دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران وغوښتي، نور څه ستا معنی کېدلې نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری، ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هتا دسم کې درې شي چې موبایل در سره دی او پانه د خوښ شول د پانه عکس واخله او بیا دوی مری درې مری وګوره، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکه کتابتون په کور کې ولره، هغه نه استفاده وکړه، خپل نلری د دوه ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله دسم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستل لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښي پینځه شپږ پاڼې ولولې، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي ملما، السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام دی چې له ازادي رادیو یې اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی را دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد وو، دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایم چې له افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک شوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی ده، په هغه باندې کار شوی ده، روزل شوی دي په هر برخه کې، ولې افغانستان اوس یې فکر کوم؟ دا ډېر لوی سوال دی او ډېر غټ ځواب ته اړتیا ده. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره ده، د دې پښتنو کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نور کول کېږي یا دوی شراکت بحث دي د شراکت نور کول کېږي؟ په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شرکرانه اداره کې یا جمهوریت دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا کا افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان رسیږي او دوی د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو د چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته دی او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی دی. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او همغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي. فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارې، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي. او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تله. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه ته چې وظیفه نه ورکوي، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې، او دا څوک ورته، دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي. لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالي زده کړې وکړې، او د 2003 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ، او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول، او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاحکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یو انټرنیشنل انجو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم. ما وکالت امتحان ورکړ، او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی زون کې د خپل د مدافع وکړان د دفتر د مسول پټوګه باندې پات شو د دفتر رئیس پات شو ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړول برخه کې مې د حقوقي سلاکار د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخ کې وړه ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د اجازه د کوډ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی او در حال کې زه د دیقان زما زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بي سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره ده وغه د کلی و طرف سره ده او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال ژوندې مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه ده نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه نه مندګي کوم او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لا ته زه د اتم سنف شاګردم. ولې کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر زکړ کړي ما غو ځوان ما غو نسل چې په جمهوریت کې شوې ام تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغه زکړ کړي دي مشکلات ګرځلې دي. حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زکړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرای د نشتن اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلل دي او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي. له هغوی سره په تماس کې است فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې لنی کمرغه وایم او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم له دوی سره وګورم له دوی سره کښېنم مدني فعالیتونو کې شریک شم سیاسي فعالیتونو کې شریک شم او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخ پیدا کړ په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ مشاعرې وي ادبي بهیرونه وو. حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چالته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې سره مخکې تللی یم او دا زما لپاره غټه سرمایه ده بې له شکه. ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي خصوصا هغوی چې بیا د صاحبزادهګان نه وو یا زه ووایم چې د هغې د وزیرزاده زامن نه وو یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه وو او ځان رسول له ډېره پورې کوشش دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو یو نقل یاد شي یو پروفیسور نومې مانهیر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیسو ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چیرته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي نه پروفیسور کده هوی ډګر هغه اسکر ورته وچی ستا پلاس کې دغه چاله ده د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پریک دی تر څو د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زبه دا چاله ته پریدم دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیون ولا د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زیم چې زه نه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولته نه وزم هغه یو پندې ورته پریخه و چې په دې باندې فکر مکه او که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده د سرو قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې زه ته نه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر موزه به په د فزیکو برخه کې اتمی برخه کې زه ذکر مزه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی د استاد ربیټ راوګرزو عمل ته کینو د هوای میدان څخه راوګرزو وتل د پرنه خود او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي. د بعد مرغ چې افغانستان از یغه زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل افته دي خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لبد مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي بیکار شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکار شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوې دي بدون له وزر څخه بدون له دلیل څخه هغوی منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکار شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتل او ځوان نسل هیلې پور تړلې وي چې هغوی معاش اخیستې امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بل موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځ وځم یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي. څوک د مرستې کومک غواړي څوک د لارښوونې کومک غواړي څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره. سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي. سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي هغه د منځه ځي.
ولې صدات صاحب د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک او جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډیری لاړل، ډیری وطن تړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګورې د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ښه روانه ده. د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي. دا ده په دې ځکه ډېر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته به وظیفي اخلي، تخصص ډېری به ته هیوادونو سره پاړیکه کوي یا مشاورین دي یا دې ځنه همکاري کوي د خپل هیوادونو سره. او هغه بحث جدا ده چې هغوی د خپل کورنۍ او خپل هیواد ته پیسې لیږي. چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي، هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه موضوع خلل لاړ نشم تاسو فقط دغه لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم په هغه وخت دردېږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو واسطې به ارتباط شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولته مخکې ویلي ماته دې یو درس راکړي یا ماته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دغه دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله من یم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې، تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی، امیدواري شته دی، اما ډیر افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. ما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس، هغه سن کریم چې حداقل هغه ایج کریم چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته یو الهام ورکړم، یو میسج ورته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه څلوېښت کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیونه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړوي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفېږي چې ستړیا پکې ډېرې وي. فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډېره پورې شخصاً که زه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستري واخلم، ترڅنګ یې وکولای شم. زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حداقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی اوس تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړی شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، او دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشر بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نکوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نکوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زده هم درته ویل شم چې ډیره ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغه مشکلات سره هم خکیل دي هغه د ډیره سن سره هم خکیل دي هغه په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي داس یو حکومت راشي داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي
تر ډیره پوره چې زه معلومات لرم او زه پوهیږم طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف شي اما نړی تروس تروس طالبان به اعتماد کیږي او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده همدا اوس ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده هغه لوسله شي چې څه بد وضعیت د افغانستان کې ده په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده یو تخنیکی پروسه نه ده او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګو امریکا کې او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي او عمر هم زیاتو نو دته امریکا نور د ژوند کولو لپاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه و چې پاتې شي ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده او پوزیشن کې نه سیاسي چوکاټ کې نه او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي یا دغه پخانه چارواکه ده د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفې وخت د طالبانو دراتک څخه سره کار مخکې ختم شوی ده یا داسې خلک څه هم ځې پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي اما نه دي کتلې په نظر سره مې کتلې دي او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي افغانستان کې پاتې شي او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي سیاسي فعالیتونه دي او د ایډیال انتخابي ټولن لپاره داسې ټولن لپاره چې هغه د دې په سر کې د ارمان دی داسې یو ژوند په هیله نه ځي بلکې نورې پلمې دي نور وجوهات دي او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي دي کمیسیون ټاکلی ده اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده مسؤلیت ورته سپارل شوی ده یا امتیاز ورکول شوی ده یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه بانکي سکتور خلک لرو اقتصادي پرمختګ خلک لرو حقوقدانان لرو انجینران ډاکټران په هر برخه کې موږ خلک لرو اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغې فرانکي تخصصي کدر راغې او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي طالبان راوسته په ځوان دي سوسوک مخارک چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي او په عینه زمان کې یا په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري او فرار څخه مجبوري، اما په عینه زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فرداغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. We'll be right back.
په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان حالات ټول شي سی
لیو ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.